مشال ریڈیو دا د وخت په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې شوې د مشال ریډیو په دیو ستا خبری خبرونه کې مزبوري وال کاکړ هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې په امیر ساحل وړاندې کوي. افغان حکومت وای پاکستان د خبرو میز ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. پښتونو ملت پاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په پنجاب کې د سخت دریځۍ تر ختمولو عملیاتو ته دوام ورکړي. یو اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام کې د سیمنټو کارخانې شاوخوا 300 کارکوونکي تښتولي دي. افغان حکومت وای پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې نو ځکه وسته څلور رخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د دوا خان مینپال تیر ورځ مشال راډیو ته ویل دوی له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکراتو ته ورولي چې دوی ساتلی دي.
زمون غوښتنه دغه وشي هغه طالبان چې په دې سره د دوی ساتلي دي هغه له موږ سره مذاکرات ته تکرین دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه. اوس له نور اړخیز دغه ول د نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو ته دا وشي چې دغه د پاکستان دوه مخیله شي هر وخت ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوي.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیر ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي. د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو په وروستي ځل د فبروري پر 23 لیدلی ول او ویلي ول چې ژر به طالبان له افغان حکومت سره مستقیمي خبري وکړي. پښتنو ملت پاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځه ډلې موجود وي. دا خبره د عوامي نشل پښتونخوا ملي عوامي او قامي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازیګر مشال راډو ته وکړه. دوی ویل د کاروایانو سلسله دی له جنوبي پنجاب تر ټولې صوبې وغځول شي او د سخت دریځو ډلو تر ختمولو دی ورته دوام ورکړل شي. د ملت پاله سیاستوالانو په خبره په عملیاتو کې د امنیتي ادارو او ملکي حکومت ترمنځ همغږي اړینه ده. د چهارشنبې اشورو پر ورځ د پاکستان پوځ ویلي ول په جنوبی پنجاب کې به هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. پاکستاني چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړې دي چې پکې راغلي د وسلوالې ډلې لشکرې طیبه په ملاتړ چلیدونکي یوې خیریه ټولنې جماعتو داوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. تیر مازیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری رسنیو ته وویل د دې تورونو تحقیقات پیل کړي دي. خو د جماعتو داوه ویان یحیا مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هوارې کړي. مجاهد ویل مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې پرېکړې کوي. د قانوني چارپوهان وایي د طالبانو نظام ته ورته دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانون او غیر آئینی دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علماء اسلام فی ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکون اعلان کړی و او ویلي دي چې د نتیجو خلاف به عدالت ته ځي. په ښار کې 9 میاشتې مخکې بلدیاتي ټاکنې شوې وې خو د ضلع او تحصیل ناظمانو او مرستیالانو یې پر څوکیو د دواړو ګوندونو ترمنځ د اختلاف له کبله ځنډ پیدا شوی و. د بنو ښار یو شمېر اوسیدونکو تېر ماښام مشال راډیو ته ویل د جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف تاویل او ماویلو له کبله د ښار پرمختیایي چارې په ټپه ولاړې دي او د روغتیا او تعلیم څانګې اغېزمنې شوي دي. په بنو کې یو لس میاشتنی ماشوم ګوزان یا پولیو ناروغي وهلې ده. د پاکستان روغتیا ادارې بیګا په یو بیان کې وویل د مدثر په نوم دا ماشوم د بنو په پیرولی شاه کلا کې ووسی چې د ګوزان ناروغي واکسیني څاڅکي هم ورته ورکړل شوی ول. په پیښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغي مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته ویل د پیښې پلټنو لپاره روغتیایي کارکوونکي بنو تاستوي. د ویل کله چې میندې او پلرونه په وړو وړو ناروغیو کې ماشومانو ته ستنې وهي او د هغوی خوړو ته پاملرنه نه کوي نو بیا واکسین خپل سم اثر نه ښیي. د روغتیا اداره وایي سږکال په ټول پاکستان کې 8 ماشومان د پولیو په رنځ اخته شوي دي. تیر ورځ د تاپی په پروژه کې د نورو 200 میلیونه ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. په عشق آباد کې په لاسلیک شوې موافقه کې راغلي دا پانګونه به د ترکمنستان ګیس دولتي کمپنۍ، د افغانستان ګیس انټرپرایز، د هند ګایل شرکت او د پاکستان ګیس سیستم کوي. ترکمنستان وار له مخه د افغانستان تر پولې د پروژې نلیکې پر جوړولو کار پیل کړی دی. د شام دولتي ټلویزیون تیر ماښام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانه شاوخوا 300 کارکونکو تښتولي دي. وسلوالو روانونه پر یاد سیمه حمله پیل کړې وې. شامي ټلویزیون د صنعتونو وزارت په حواله ویل د البدیا په نوم د سیمټو شرکت کارکونکو له یو وړوکي ښار سره له نږدې سیمې وړل شوې دي. د شام بشري حقوقو څار لندن میشته ادارې مخکې ویلي ول چې د اپریل پر 15 پر کارخانه د اسلامي دولت وسلوالو تر حمله وروسته له یو نیم سل خطر دو نیم سو پوری کارکونکو ورکتی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ کړی چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه دي شي. نوموړی تیر مازدیګر په مانما کې له خپل بهرني سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په خبري غونډه کې پر ایران تور پورې کړ چې د خلیج په عربي هیوادونو کې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
Gulf state members would welcome
the khalij hewadona ba pa ga surat ki de iran har kalai wakri che la mazahimat prata pasima ki de rikhtine amniyat de hatso bar khashi khud che khalij ta pa waslo bar kishtai ligi yawaze de hege jagre par ur de telo pashal de che mungye de pai tara sawlo hatsa kawo.
تهران تل له دې توره انکار کړی چې ګواکې د سیمې بې ثباته کولو هڅې کوي، بلکې برعکس یې پر سعودي عرب او متحدانو تور پورې کړی چې په یمن کې د بمباری او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد مخالفانو ملاتړ له لاروی کړکیچ ژور کړی دی. اوریدونکو، دا د دې مهال خبرونه وستاسې له رابعې اکرم خانه. د کرنسیو یا د اسعارو بیې او د سبانی موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.5 روپۍ او 50 پیسې او په 1.80 روپۍ او 60 پیسې. یو یورو په 1.80 روپۍ او 50 پیسې او په 1.09 روپۍ. یو ریال په 20 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ او 90 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 50 پیسې او په 1 روپۍ او 250 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 10، بنو کې 14 او 11 او په کوټه کې 12 او 15 وشوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل او رابیا اکرم خان وړاندې کول. افغان حکومت وایي اسلام آباد د خبرو میز ته د طالبانو حاضرولو وعده نه ده پوره کړې، خو پاکستان بیا وایي
bringing taliban and others to the negotiation table is not just pakistan's responsibility.
پښتنو ملت پالو پر پاکستانی حکومت ژغ کړی چې د پنجاب عملیاتو ته دی دوام ورکړي.
چې تو پورې د سپایانی شوی دا پدولې نه پتا.
د پنجاب حکومت د جماعتو داوا جوړ کړی، عدالت پاړه پلټنې پیل کړي دي. پاکستان یو ځل بیا ویلي ایران ورته ډاډ ورکړي چې خاوره به پر ضد کارېدو ته پرې نه ږدي. او د پاکستان قومي اسمبلی یوې کمیټې ویلي د روان کال تر پای به د قبایلي سیمو په هنتون جوړول کار بشپړ شي.
یونیورسيټي وال سب کیمپسز باندې موږ هرې ګنټه کې درې کالو کې د نن اخلاصو.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریده، افغان حکومت تور پورې کړی چې پاکستان د طالبانو خبرو میز ته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند دوا خان مینپال مشال رادیو ته کړې. خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمواري نه ده. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فروری پر درویشتمه اعلان کړی و چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغان ولسمشر د بیان مرسیال د واخان میناپال د پنځمې په ورځ د مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ول چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میسته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره د امریکا او چین لور ته سره خبرې شروع کړې دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان د افغان حکومت سره مذاکرات وکړي، نو پر دغه وعده باندې ونه خطې، دغه وعده تر سره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وه چې هغه طالبان
پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هیواد بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزې خبري غونډې ته ویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمہواري نه ده.
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمہواري نه ده، بلکې د څلور اړخیزه ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوې دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومي څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه موای کړي، خو البته د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړی دي.
چې پاکستان فشار اچولې، فشار دغه سطح ته نه رسېدلې چې هغه ته پنچوي، مطلب دا چې نیوسنس ویلی خو شته، خو لا هغه دومره زور نشته چې هغه سو فیصلې ته مجبور کړي. رحماني صاحب خو دغه شو وفات شو کرا چې دا وی کې جلیل شته دی، هغه کې رزاق شته دی. دا کسان چې کم دي او سره نورم سره یو سو کسان دي، رسول نه خو جدا شوي دي، خو لا دلته شامل شوي نه دي. نو دا چې کوم دی پاکستان د یو علي په تور باندې استعمالو، دا یو پوټنشل شته دی. زه دا نه یم چې دا به کوي، دا یو پوټنشل ماته ښکاري چې دا کولی شي. دوی تک را تک باندې پابندۍ جوړې شي، دوی په فیملیز باندې سختې کولی شي، خو لا شته دا کړي نه دي.
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دي.
د دې څخه سترګې نو څه پټولای چې ځینې خاص په طالبانو کې ستا چې هغه کاملا خود مختاري شي او کویم، مګر دا د سولې لپاره د سولې د مذاکراتو مخنیوي نه شي کولای. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي، یوازنې علت یې دا دی چې دوی هلته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډېر مسونه دي. نو تر هغه پورې چې دوی پټنځایونو، ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیان تداوي کیږي هغه تهدید نشي، طالبان سولې ته لیوالتیا نشي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل وروسوي دی، خو البته اوس هم د پردې شاته هڅې روانې دي چې پروسه پرمخ ولاړه شي.
عبدالحی کاکړو د پښتنو ملت پالو ګوندونو ویلي چې د پاکستان په ټولو هغو ځایونو کې د عملیاتو سي چې پکې سخدريزي او وسلوالې ډلې موجود دي. دوی پر حکومت ځا کړی چې د پنجاب عملیات دي د صوبې تر جنوبه نه محدود وي او د اړتیا پر اساس دي هر ځای کاروایان وکړي. ملت پال مشران وایي د عملیاتو پر وخت د ملکی حکومت او پوز ترمنځ همغږي اړینه ده. مليحه امیرزاده په دې اړه رپورت لري.
د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان په هر هغه سیمه کې عملیات پکار دي چرته چې وسلوال موجود دي. د عوامي نشه ګوند یو مشر میا افتخار حسین په پنجاب صوبه کې د وسلوالو تنظیمونو موجودګي او فعالیتونه تاییدوي، خو د یو موثره کاروای لپاره د پوز او حکومت ترمنځ هماهنګي ضروري بولي.
دا حد غیر وخت نه مخکې په کار وه، نو خو ویې چې چرته دهشتګردي هلته کاروي په کار ده. او په پنجاب کې چې کوم دی نو ډېر منظم دي، او هغلته چې کوم دی نو اویا کاره ده تنظیمونه دي، د هغې مصروفیات اکټیویټي شته. لهذا په دې بنیاد هغلته د ټول نه زیات ضرورت دی، او بیا د لاهور د واقع نه پسته هغې کې نور هم ضرورت محسوس شو او هلته یو کاروایي شروع شوه. خو زمونږ دا خواهش هم وي او دا به مطلب ضرورت هم دی سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په سیم پیچ په کار دي که څه دا دیني نو دین نور پیچیږي جوړېږي او نور مشکلات جوړېږي.
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سینیئر سیکرټري مختار خان یوسفزی دغه کاروایي یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا د یوازې د صوبې جنوب ته محدوده نه کړل شي.
اوس نو په دې منځ کې د امن د پاره او د ترقۍ د پاره یوازینۍ لار دا ده چې په دې ملک کې چې کومې زړې پالیسۍ وې دا پالیسیو ته پښتونخواني ورته وکړي او یو سمه لار واخلي. او دا ډېره ښه خبره ده چې دوی په تیروزي پنجاب کې آپریشن شروع کړی دی. زه به دا خبره وکړم چې دا په کار ده ټول پنجاب کې دا آپریشن وکړي، ځکه چې دا کم مختلف نمونه دي. دوی په کار ده چې د دې ټولو په خلاف بغیر د څه استثنا نه یو مؤثر ټارګیټډ او فوکس آپریشن وکړي، دلته به امن ناشي، د ګاونډیانو ملکونو سره به هم زموږ تعلقات ښه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای د کاروای ته د مخکنه ضرورت وو او اوس چې شروع شو نو تر هغه د جاري وي تر څو چې مقصد نوي ترلاسه شوي.
دا راګری چې دا چا دا خیال چې دا صرف مخکې افغانستان کې ونه افغانستان ته به محدود شي، پاټا علاقې کې ونه هغه ته به محدود شي. اوس موږ وکتل چې دا ټول پاکستان کې خوځه شوې ده. جنوبي پنجاب کې د بازې د جهادي تنظیمونو غم دي، او چونکې اوس د ټولو یو بل سره تړون شته نو په دې لحاظ سره دا ضروري وه ټارګیټډ آپریشن په پنجاب کې وشي. زما په خیال د دا مسله موږ په پاکستان کې ختمو نه دي ته یو توجه ورکړو. دا ضروري وه زما په خیال اوس چې شروع شوې ده نو چې دا سو پورې د دې صفایاني شوي دا بندول نه دي په کار.
یاد دی وی چې د مارچ په 28مه په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک ځانمرګي برید شو چې په نتیجه کې تر اویاو پورې کسانو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاهرار ډلې د دغه برید ذمہواري ومنله. د دغه برید وروسته د پاکستان پوسټ په پنجاب کې د وسوالو پر ضد عملیات شروع کړل.
ملیحه عامد زاده وشتا ستا رپورٹ وړاندې کاو. پاکستانی چارواکي وایي د هغو رپورټونو په لټن کې وي چې پکې راغلي جماعت الدعوا په لاهور کې شری عدالت جوړ کړی دی. د خبره د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری تیر مازیګر رسنیو ته کړی ده. جماعت الدعوا دا خبره ردوي چې ګواکې متوازی عدالتي نظام یې جوړ کړی. د قانوني چارو پوهان وایي دا ډول عدلی جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تفصیل رابی اکرم خان راکوي.
پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو په لټنې پیل کړي دي چې پکې راغلي د ناقانونه ګرځول شوي وسلهوالې ډلې لشکرې طیبه یوې بلې څانګې جماعت الدعوا په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. د پنجاب صوبې حکومتي ویان سیم قادری مطبوعات ته ویلي دي چې حکومت د دې نه خبر نه و چې جماعت الدعوا داسې یو شرعي کوټ جوړ کړی دی. اوس په دې تحقیقات کیږي. خو د جماعت الدعوا ویان یا هم مجاهد دا خبره رد کړي چې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته دا یې وایي چې دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې جی هواری کړی. یحیی مجاهد زیاته کړه مذهبي پوهان د شریعت پر رڼا کې پریکړې کوي. د سالیسی عدالت د لاهور په چوبرجی علاقه کې د جماعت الدعوا هډ کوارټر په جامع کلسیه کې جوړ کړی شوی دی. خو مطبوعاتو کې راغلي د رپورټونو تر مخه چې په دې شریعي عدالت کې وړاندې کیدونکي د سمن یا حاضرېدو نوټس هم جاری کیږي او که څوک نه حاضرېږي نو د سخت اکشن وارننګ ورته جاری کړی شي. د قانوني چارو کارپوهانو په نظر چې دا د پاکستان د قانون خلاف ورزي ده او یو شخصي تنظیم ته د عدالت کې د استعمالولو حق نشته. دا صرف ملکي قوانین تر لاندې جوړ کړی شوی عدالتونو لپاره استعمالیږي. واضح دی جماعت الدعوا وایي چې خیر خګړی لپاره کار کوي. یاد دی چې تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز چودھری د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته ویلي وو چې لشکرې طیبه ناکامه ګرځول شوې ده او د جماعت الدعوا هلې ځلې د حکومت تر څار لاندې دي.
رابی اکرم خان. اسوسییټیډ پریس خبری ایجنس د لیکوالی او خبریالی کیتی ګینن مقاله خبر کړی چې پکې نموړی ویلي په پاکستان کې لتیرو څو کلونو راهیسې په روان نامنې کې نه یوازې لرکیان او لسی وګړي وژل شوی، بلکې د هغه هیواد ګڼ امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. پر دې سربیره د هغه هیواد ملکی او امنیتي انتظامی کارونو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا رښتیا هم د سغدرزی ختمول غواړي او کنه. د لیکنې مهمه برخه پامیر ساحل وړاندې کوي.
په اسوسییټیډ پریس ایجنس کې لیکوال او خبریال کیتی ګینن لیکلي په پاکستان کې د سغدرزی مخنیوي کار له زختو مشکلاتو او خطرو ډک دی، ځکه چې په هغه هیواد کې سیاستوالان په ښکاره د بندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ویني او په پوځ او ملکي انتظامیو کې د دې ډلو لپاره خواخوږي موجوده ده. لیکوال وایي دا هغه ډلې دي چې د مذهب په نوم جنایتونه کوي. همدا لامل دی چې ډېری خلک شک لري چې هغه هیواد د وسلوالو تاوتریخوالي پای کولو وړتیا لري او که څنګه. ګینن وایي څو ورځې مخکې چې د عیسویانو اخترونو په لاهور کې یوه ځانمرګي برید کوونکي په پارک حمله وکړه چې پکې 2 کسان ووژل شول، په دوی کې ډېری عیسویان ول. دې حملې یو ځل بیا د نړۍ توجه په پاکستان کې د سختدریځۍ مسالې ته وګرځوله. تر برید وروسته پاکستاني امنیتي سرتیرو په سلګونه مشکوک کسان ونیول، خو په عین وخت کې په اسلام آباد کې ګڼو کسانو د مذهب سپکاوي د مجازاتو په قانون کې د ترمیم مخنیوي په موخه مظاهره کوله. لیکوال وایي د سختدریځۍ مخنیوي په لړ کې د پاکستاني چارواکو خلوص هغه وخت تر پوښتنې لاندې راغی چې د پنجاب قانون وزیر رانا ثناءالله دا خبره رد کړه چې ګواکې په پنجاب کې وسلوالې ډلې فعال دي. کاتی ګینن وایي خو حقیقت دا دی چې د سختدریځ سنی اسلام پاله ډلو مرکزونه په پنجاب کې دي. د بیلګې په توګه یوه ډله جیش محمد نومیږي چې د یو شمېر نورو نومونو په کارولو خپل فعالیتونه کوي. د دې ډلې پر مشر مسعود اظهر د هند تر واک لاندې کشمیر کې د حملو کولو تور دی. په پنجاب کې سپاهي صحابه پاکستان ډله هم مرکز لري چې د پاکستان پر اهل تشیع یې ګڼ بریدونه کړي دي. د لیکوالې په خبره په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې ګڼ پوځیان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي، خو پر دې سربیره د پاکستان پوځ له ځنو وسلوالو ډلو سره اړیکې هم لري. لیکوال زیاتوي دې ډول حالاتو ته په کتو شک پیدا کیږي چې آیا د پاکستان امنیتي ادارې په رښتیا هم خپله دنده ترسره کوي او که څنګه. د پاکستان پوځ جنرال عاصم باجوه په تیرو وختونو کې دا تورونه ناسم بللي چې ګواکې پوځ یا استخباراتي ادارې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. دې زیاتوي پوځ ژمن دی چې په هر صورت سختدریځي ختم کړي او دا چې غواړي نړۍ ورسره په دې کار کې یو ځای ودرېږي.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. پاکستان یو ځل بیا ویلي ایران ورته باور ورکړی چې هیڅ هیواد ته به خپل خاوره د پاکستان ضد کارېدو ته پرینږدي. د خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. تفصیل به د رابع اکرم خان په ریپورت کې واورو.
د زیارت په ورځ پاکستان خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا په دې سوال چې آیا پاکستان او ایران ترمنځ استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره سمکه نظم شته، نو د نوموړي وینا و چې پاکستان او ایران ترمنځ یو اعلی سطحي کمیشن موجود دی د سد لارې د دواړو ملکونو اعلی چارواکي رابطه کیوي. دی وایي
د دوانو ملکونو ترمنځ په داخلي سیکرټریانو مشتمل یو خصوصي د سیکورټي کمیټه شته. د دې نه علاوه یو اعلی سطحي سرحدي کمیشن او مشترکه کمیشن هم شته، او د دوانو ملکونو عسکري او امنیتي چارواکي په باقاعده توګه تبادله او کومک هم کوي. زه به د دې سوال په جواب کې دا وایم چې د پاکستان د سفر په موخه د ایران ولسمشر ویلي و چې د پاکستان امنیت د ایران او د ایران د پاکستان دی. ایران موږ ته باور راکړی دی چې په خپل ځمکه به یو ملک ته هم د پاکستان خلاف د کاروایانو اجازت ور
activities against Pakistan.
د خارجه چارو دفتر بیان نفیس زکریا ویناوه چې کولبوشن یادیو نومې د هندي جاسوس د ایران د ولسمشر پاکستان ته د دورې په موقع نیول د مخکنه د یو منصب بندي برخه نه و، بلکې یو اتفاق وو. د ایران سرکاري خبري ایجنسی خبريال محمد رضا مشالډیو ته وویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ د ورورولۍ تعلقات دي، او د هندي جاسوس د نیولو په اړه د پاکستاني میډیا رپورټونو لوجې د تعلقات ته نقصان نشي رسېدلی، ځکه چې د دوه ملکونو د چارواکو لخوا خبرونه را روان دي.
که تاسو ته یاد شي، یو څو ورځې مخکې د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د یو پریس کانفرنس په موقع په دې زور ورکړی وو چې پاکستانی میډیا لا دا سیلیکل یا رپورت کول نه دی پکار چې هغه تعلقات خراب کړي، او هغه پاکستانی میډیا ته دا مشوره ورکړی وو چې پاکستان او ایران ترمنځ د ورورولۍ تعلقاتو خیال وساتي. زما په خیال پاکستانی میډیا د حقایقو په اړه د معلوماتو په ځای د قیاس نه کار اخلي.
د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست ویلي وو چې د خام نیتی رابطو باوجود ولې خبر په میډیا کې خپور شو. د ویلي وو چې دلر کې ایران تحفظات لري، او خپل تحفظات یې پاکستان ته وړاندې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په بونو کې د ناظم او نائب ناظم پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې نوماندانو بریا ترلاسه کړې ده، خو پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو له بهیره پریکون اعلان کړی وو، او اوس هم وایي چې د نتیجو ضد به عدالت ته ځي. هلته د ښار اوسیدونکي وایي د دوو سیاسي ګوندونو په ناندریو کې د دوی د شار ټول پرمختیاي چاري درېدلې دي. تفصيل عمر دراز وزیر راکوي.
دا سرکاري نتایجو تر مخه ذیلي او تحصیل نظامات او نائب نظامات ټولې سوکای جمعیت علما اسلام فی ډلې تر لاسه کړي. دغه ټاکنو کې جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل سره په مقابله و. پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه انتخاب کې د ټاکنو او حلف اخیستو نه بایکاټ وکړو او ټوله ورځ په احتجاج ول. دوی تور پورې کوي چې د دوی کونسلرانو ته د نازم او نائب نظامت ټاکنو نه وړاندې دړکې ورکړل کېدلې او دوی انتظامیا ته په بیا بیا خبر ورکړې خو هیڅ نوټس یې وانه اخیستو. د بلدیاتي ټاکنو نه پس د ذیلي او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند د سو میاشتو نه په کوششونو کې و چې له وجې دغه عمل د ډیرو میاشتو نه د زړن ښکار و. د بنو اوسیدونکي وایي دې سره فنډونه په ځای ودرېدلي. یو څو کسانو مشال ته وویل
مسلمان شمه مشال جای په حکومت باندې نه ټولې نه په جمعیت باندې ټولې میش په دا ټولې چې میش باندې نه ورک او شوې دي په پېښور ولا لکه مروت ولا د ګوارو غون باندې نه ور وتلې شوې دي او د باندې باندې دغه څه پرېتا میش دا ورنه د باندې د چارې په چار دي میش نه په جای په چار دا نه جمعیت په چار دا
او پروي خبره کاو نه را دلته دا مال مکمل شو دا اې ترقياتي چارې لګیا دي میش په باندې شه دا د عدالت ته کیس وروړو دغه پوهه تقریبا یو کول دی الیکشن لیټر او دغه سره د پانی ډېر زیات نقصان وشو. میر روډین نشه تعلیمې درشه صحت هسپتالې نشه دا غون دا څه څنګه پروتلې دغه هسپتالې دغه د الیکشن دی وایي دا میر دا وی چې زر نظر دا مال مکمل شي چې میر ترقی طرف ته روان شي.
زه منظور شه تعلق را نه میاشته وشو چې میر تاسو مې لا وشو نه دي نه د پی ټ آی په حکومت سره نه په جی وای سره په وشا په چا ته چې میر تاسو پانه لیسی او پانه فورن علاقې ته ویلج کونسل ته منتقل شي. د میر روډین خراب دي د میر د به تنظیم نشته میر د بجلی تنظیم نشته. دا
بنو کې بلدیاتي ټاکنې نه همیاشتې وړاندې شوه چې 13 ورځې اخیره د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره ټاکنې وشوې. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان روغتیایی اداره وای په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګزر ناروغي وایرس موندل شوی چې د ناروغي مخنیوي څاڅکي هم ورکړل شوی. نور تفصیل به د زلاند یوسفزی په دې رپورت کې وره.
د صحت د قومي ادارې د جاری شوې اعلامیې تر مخه د بنو تحصیل د پیرولی شاه قلی سیمې د لسو میاشتو ماشوم مدثر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. اعلامیې زیاتوي ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکړی شوی دی. د یونیسف د پولیو ضد ټیم د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر وایي چې ماشوم باندې د پولیو څاڅکو د اثر نه کېدو لپاره تحقیقاتي ټیم بنو ته روان دی.
نو اریو دا کیس انویسټیګیټ کې ډیټیل کې او دا به پتا لګی چې څونه ډوزز شوی دي. خدای یا ساته چې کلا ایریډیګیشن پر موږ کلم چې ریویو کړه نو بیا وایي کې دا کیسز برازیل سپورډیک چا با ویکسین ډوزز خو باغتی وی خو هغه سبب بیا هم پولیو وایرس پکې نه راوځي.
ډاکټر جوهر جاته وی چې د خوراک کمی او د ماشومان وړو وړو ناروغو کې د سمدستي آرام لپاره د سټیرایډز استعمال هغه لاملونه دي چې په ماشوم کې د پولیو ضد څاڅکو یا نورو ویکسینو اثر کموي او کومور پلار د لګ احتیاط نکار واخلی نو ماشومان لغټ ځانه بچکی دی شي.
اولنې خبر ادا دا چې ماشوم چې پیدا شي نو اول خو دو کال پورې پکای چې مور خپل ځای ورکی. اولنې شپږ میاشتو کې خو ډیر ضروري چې خپل مور ځای اوسکی او بیا دای نه پس چې غذا وی چې هغه صفا ستر او لږ چې د پروټین نه لږ دک وی نو د مور پلا ته لږ احتیاط پکار دي چې معمولی بیماریان د پاره دا ماشومان ستنه تم مخامخ کوي. دا سټیرایډ نه حکم است خپل ماشومان بچکی.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران ټول ملک کې د پولیو اتم کیس دی چې په کیس الور د خیبر پختونخوا درې د سن او یو د بلوچستان دی. زلان یوسف زه مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان د قومي اسمبلی تعلیمي چارو کمیټې ویلي وفاقي حکومت د قبایلي سیمو پوهنتون لپاره پیسې بیل کړې دي او د روان کال تر پای به پر پوهنتون کار پایل کړي. خو د تعلیمي چارو پوهان وایي شاوخوا 15 کال وسو چې د قبایلي سیمو د پونتون د جوړولو اعلان شوی خو تر اوسه ور باندې عمل نه دی. سوي سراج ظهیر رپورت لري.
اسلام آباد کې د لوړو زده کړو لپاره د قومي اسمبلی قومي کمیټې غونډې ته د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمن وویل چې وفاقي حکومت د رائے دمخیل اخروال سیمه کې د فاټا پوهنتون لپاره 2.5 ارب روپۍ بیل کړی دی. حکومت غواړي چې دا پوهنتون زر تر زره جوړ کړي. په دې موقع د یادې کمیټې چیرمن امیر الله مروت وی چې د تعلیم وزیر مملکت ته د حکم ورکړو چې په هر صورت کې دی تر د روان کال پورې د یونیورسيټي کار سرته ورسول شي ځکه چې د فاټا طالب علمانو ته د ټولو نه زیات د اعلی تعلیم ضرورت دی
پوسټ کړی دی ورته نور پیسې هم شته دي کار به شروع شي نقشې مقشې تیار دي ما هغه ته حکم وکړ او ریکمنډیشن مو ورته وکړ د منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن ته منسٹر صاحب هم ناست وو سی سی چیئرمین هم ناست وو چې د هرې ایجنسۍ کې د یو سب کیمپس به مونږ خلاصو او دا واړه سب کیمپسز به مونږ یونیورسٹی وال سب کیمپسز به مونږ هر ایجنسۍ کې درې کالو کې دننه خلاصو
کله چې مشال ریډیو په دې اعلان باندې د قبایلي چارو تجزیه کار او د باچا خان پوهنتون پروفیسر ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو نو هغه وی چې یوازې د میټینګونو تر هدا پورې په دې پوهنتون کار روان دی او کچري حکومت سنجیده وي نو دا پوهنتون به په خوا جوړ شوی وو
کم وخت نه د فاټا پوهنتون د منځوري خبره شوی دا د دې تقریبا نن 15 کاله پورې کیږي او د هغه باوجود هم تش په یو ویشي په چاکلو باندې دونیم کال واړول هغه نه پسته ویشي ورکو او دا خبره اتره دا مونږ اورو د عربونو پیسې د خبره هم کیږي او ما نه خیال کیږي چې دا سه پټیزي سره په دې پوهنتون باندې کار شروع شي
په یادی کمیټې کې دا هم ویلې شو چې وفاقي حکومت د فاټا سلورو ویاز د کونکو ته بهر ملکونو کې اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ ورکوي سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست وخت 12:30 بجې سوې پښتونخوا کې راځي شل پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز وو
افغان حکومت وای پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې نو ځکه وسته څلور رخیزه گروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وای چې دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځه ډلې موجودې وي دا خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازدیګر مشال راډیو ته وکړه پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړې دي چې پکې راغلي د وسلوالو ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکي یوې خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی خو د جماعت الدعوه ویاند یحیی مجاهد دا خبره رد کړ چې ګواکې متوازی عدلي نظام جوړ کړی په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علماء اسلام فی ګټلې دي خو پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکون اعلان کړی او ویلې دي چې د نتیجو خلاف به عدالت ته ځي په بنو کې یو لس میاشتنی ماشوم ګوزڼ یا پولیو ناروغۍ وهله دی چې له دې سره سږ کال په ټول پاکستان کې د ګوزڼ وهلیو ماشومانو شمیر 8 ته ورسید تیر ورځ د تاپی په پروژه کې د نورو 200 میلیونه ډالرو پانګونې ژمنه وشوه د شام دولتي ټلویزیون تیر ماښام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانې شاوخوا 300 کارکونکي تښتولې دي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ کړی چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه دي شي نوموړي دا خبره تیر مازدیګر په مانما کې له خپل بهرني سیال سره په خبري غونډه کې وکړه
مشال ریډیو ته ورجاس د خبرونو لنډیز درته پامیر ساحل وړاندې کاوه چې پاکستان د کورنۍ او رسپانډو لنډیز وړاندې کوو چې سراج ظهیر لوستی دی نن جنگ رسپانډ خپل اداري کې د شمالي وزیرستان په متاثرینو باندې لیک کړی دی او وايي په شمالي وزیرستان او د فاټا په نورو سیمو کې له یو نیم کال راهیسې د ترخګري خلاف جنگ روان دی او د دې جنگ له وجې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بیکوري ژوند تیروي او په دې متاثرینو ستیریږي د دې به یو تن هم انکار ونه کړي د اداري په وینا د خلکو د ملک د سلامتۍ او د امن په خاطر قرباني ورکړي نو باید چې تدوی د دې قربانی او قدر وکړی شي او د دوی واپسی زر تر زره عملی کړی شي او دوی له دغلطه د روزګار زمينه برابر کړی شي ځکه چې د دې جنگ لوجه کې یو خوا د دوی کورونه تباه شوی دي نو بل پلوی کاروبارونه هم ختم شوی دي ادریې زیاتوی وړاندې ورځو کې د اورګزی ایجنسی متاثرینو هم غوښتنه کړې و چې حکومت دې په فوري توګه د دوی د واپسی بندوبست وکړي غنی دوی په احتجاج لاس پوري کړی نو حسینه چې د شمالي وزیرستان متاثرین هم د احتجاج لار خپل کړی یا اخری کلی کی کسا هم سیاسی او اسکری مشروالی غاڑی چی زر تر زر دا
خلق بیرته ستانه شي خو دې لړکی د حکومت لخوا داسې اقدامات په نظر نه راځي چې ګنی د دې خلکو واپسی به زر تر زره ممکن شي. حکومت له پکار دي چې د فاټه اصلاحاتو سره سره د دوی د واپسی لپاره هم سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پاڼه خپل ادارېیې د کراچۍ په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې کراچۍ د پاکستان یو اهم ښار دی او د پاکستان اقتصاد له کراچۍ د امن سره او ترقۍ سره تړلی دی، خو لسه مودې راهیسې کراچۍ د جرایم پیشه وګړو په لاسونو کې ورغلې ده. د ادارې په وینا کې څه هم رینجرو تر سرحد په دوی قابو موندلې، خو بیا هم د حکومتي ځینو غلطو پالیسو او اقداماتو په وجه باندې دا خلک خپل کارونه وباسي. ادارې اخر کې وایي د کراچۍ بچ کول دا معنی لري چې ټول پاکستان بچ کول دي، نو د ترهګرۍ نه واخله تر د جرایم پیشه خلکو د خاتمې لپاره ضروری ده چې په موجوده قانونونو باندې عمل درآمد وکړي شي. او د دې سره سره حکومت د رینجرو پولیسو او انټلیجنس ایجنسیانو سره په شریکه د دې د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ جرنال وایي د پانما قانوني بنسټ په ډاګه سویو اسنادو کې د پاکستانی وزیر اعظم میانواز شریف کورنۍ غړو نمونه هم شامل دي، خو د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوالې ادارې دا نه دي ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي چې په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما یا د ولسمشرۍ کوم یوه نوماند د حالاتو څارلو لپاره هیڅ پلان نه دی وړاندې کړی. د دواړو لیکونو مهمې برخې اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
ورسپان اواز شو جنرال لیکي د څېړنیزي خبريالۍ نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شوې څېړنه کې تور لګول شوې چې د پاناما د قانوني بنسټ لخوا په جوړو شو کمپنیو کې په لسګونه کسانو پیسې بندي کړي، چې د ریپورتونو لمخې په دوی کې د پاکستاني وزیر اعظم د دوو زامنو او لور نمونه هم شامل دي. په دې دستاویزاتو کې دا نه دی ویل شوی چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار یې ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هیواده بهر په بل ملک کې کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې هغه یا کورنۍ یې څه قسمه غلط کار نه دی کړی او خپل قام سره یې هیڅ کله دوکه نه ده کړی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وایي ښکاري داسې چې د حکومت اپوزیشن ډلو په ګډه په نواز شریف د فشار اچولو لپاره کار پیل کړی دی. د نواز شریف کورنۍ لخوا په بیان کې راغلی چې په یادو دستاویزاتو کې پر دوی د کوم ناسم کار کولو تور نه دی لګول شوی، او دارنګ د نواز شریف له بچو سره تړل شوی کاروبارونه د قانوني او کاروباري اصولو مطابق دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغانستان کې حالات ورځ تر بله په خرابېدو دي، خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی او نه هم کوم صدارتي کاندید د دې هیواد د حالاتو څارلو لپاره څه پلان وړاندې کړی دی. طالبانو د سپرلي عملیاتو د ډاکور کړي، بلخوا داعش ډلې هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. افغانستان د نړیوال اسکرو نه دولتي دارو وتلو سره هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی نقصان رسیدلی او شاوخوا نیمایي افغانان د محل په غربت کې ژوند کوي. همداراس په دې هیواد کې بیماری هم مخ په زیاتېدو دي. په عین حال کې د هیواد اشرافیا په سختو خپلمنځي شخړو کې راګیر ده، چې لوجی کمزور ریاست لا پسې بے ثبات کیږي. د یو شمیر ناکامه پالیسۍ وروسته د امریکای ذمہواری جوړیږي چې د افغان کډوالو یو خاص برخه بیا آباد کړي، او دا کار یوازې په انساني بنیادونو نه بلکې پر دې هم پکار دی چې دوی په فعال توګه د امریکای عسکرو مرسته کړي. د امریکا لخوا دغه د بیا بحالۍ پروګرام به د دې خبرې یادونه وي چې دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو پوځي مداخلو نتیجې له پامه نه غورځوي، که څومره هم دغه هیوادونه له دوی لري وي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری پر ایران ژغ کړی چې د شام کړکیچ هواري لپاره دی مثبت رول لوبوي. نوموړی تیر ماښام په مانما کې له خپل بهرني سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره ګډي خبري غونډې ته وویل. تهران دی په یمن کې حوثي یاغیان ته د وسلې استولو پر ځای د سولې هڅو ملاتړ سي. ایران دا تور ردوی او وایي اصلا سعودي عرب او ملګرو یې د شام او یمن په ګډون په سیمه کې بې ثباتي پیدا کړې ده. احمد تکل رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بے ثباتۍ په مقصد د اقداماتو لکبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد وکړ. جان کیری همداراس پر تهران غږ وکړ چې په یمن او سوریه کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. کیری د امریکا لومړنی جګپوړی ډیپلوماټ دی چې له 2010 کال راهیسې بحرین ته سفر کوي. د بحرین په پلازمینه منما کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په بحرین کې ډیره امریکایي پوځیانو تیرونی د وسلو هغه جو په کشف او ضبط کړ چې په یمن کې حوثی یاغي وسلوالو ته استول شوی و. کیری وویل موږ پر ایران غږ کوو چې د سولې لپاره پر راغندو هڅو ورګډ شي او د سوریې د کړکیچ په حل او حوثی یاغیانو ته د وسلو د استولو پر ځای د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینې امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریې او د یمن د جګړو د حل لپاره د راغنده هڅو برخه شي او دا کار کولای شي. خو دا کار چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دی چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد چې حکومت یې پر ایران د دې هیواد د سلطنتي نظام د مخالف شیعه اقلیت د ملاتړ تور لګوي هم د کیری په شان له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویل چې تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې کوي. خو تهران استدلال کوي چې سعودي عربستان او په خلیج کې د هغه متحدانو په یمن کې د بمباریو او په سوریه کې د بشار اسد د مخالفینو د ملاتړ په وسیله په سیمه کې بے ثباتۍ راوستي.
احمد تکلو برتانوی ټایمز ورځپاڼې د امریکا ولسمشري څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند پر کاندیدانو لیکنه خبره کړې چې پکې د دې ګوند یو نوماند ډونالد ټرمپ په اړه ویل شوی ګوند باید د په اړه یو پریکړه وکړي. ډونالد ټرمپ د ګوند لخوا د ولسمشري رسمي امیدواري لپاره په خپل کمپاین کې ځینې داسې خبرې کړې دي چې له کبله یې په امریکا کې ناندرۍ پیدا شوې دي. د لیکنې مهمې برخې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ټایمز د ټیم مانټ ګومری مقالې ته عنوان ورکړی چې ریپبلیکن ګوند باید خامخا پر ځان تکلیف تیر کړي او د ولسمشری کاندید ډونالډ ټرمپ لیرې کړي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره دوې لارې دي، یا خو د ښاغلي ټرمپ خپل کاندید وساتي او که داسې وکړي نو نه به یوازې د ولسمشری ټاکنې وبایلي بلکې په سینټ کې خپل اکثریت هم للا سور کولای سي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره بل خوښه ده چې د ډونالد ټرمپ په مخ کې خند جوړ شي چې هغه د ولسمشری د کاندیدو لپاره نوري رائے ونه ګټلای سي. د دې په خبره دغه خوښه یوازې د ریپبلیکن ګوند د لوړپوړو مشرانو په لاس کې ده، ځکه چې اوس د شاغلي ټرمپ پر ضد احساسات زیات شوي دي. نوموړي د سه شنبه په ورځ د وین هکنسن هلکی رائے په خپل مخالف امیدوار ټیټ کروز باندې وبایللی او دا په داسې حال کې ده چې شاغلي ټرمپ هم تیره اونۍ شپږ درجه مخته وو. لیکوال زیاتوي چې که فرض کا شاغلي ټرمپ له کاندیدتوب څخه ودرول سي نو په میلیونونه کسان به خفه سي او هغه به د ریپبلیکن ګوند څخه لاس په سر سي. په مقاله کې ویل شوی چې په ورسپانو او انټرنیټ باندې داسې ګنګوسي خبرې دي چې کېدای شي ریپبلیکن ګوند له د باندې یو امیدوار راپیدا کړي، دا ځکه چې ګوند د شاغلي ټرمپ او شاغلي کروز ترمنځ سخت ویشل شوی او نوی کسبه ګوند بیرته متحد کړي. د دې لپاره لیکوال د امریکا د استازو جرګې مشر پال ریان نوم اخلي چې ګواکې دی به یو غوره انتخاب وي. د دې په اړه ویل کېږي چې په محافظه کاره غورځنګونو کې ډیر محبوبیت لري سربیره پر دې چې د اصرار کوي چې د ګوند ولسمشري امیدوار نه دی، خو بیا هم داسې ښکاري چې هغه لا اوس هم غوڅ انکار نه دی کړی.
عبدالحی کاکړ اوس تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. د ترکیې حکومت ویلي په ناقانونه توګه اروپا ته د ورتلونکو کډوالو مخنیوي اقدامات یې کړي دي، خو بلې خوا ته په هغه هیواد کې انساني قاچاقبران یا سمګلران وایي اروپا ته د کډوالو لیږد لړۍ ته به دوام ورکوي. هلته د ترکیې چارواکي وایي پولیسو به په هغه هیواد کې له 2000 څخه زیات انساني قاچاقبران نیولي دي. ملي حامرزاده د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې ریپورت مهمه برخه وړاندې کوي.
د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردغان ژمنه کړې چې له هیواده د غیر قانوني مهاجرو تک بل امینځوړي، خو په استنبول کې قاچاقبران وایي د خپل ګټور تجارت ختمولو پلان نه لري. د شام له دیار الزور سیمې یو دیرش کلن انساني سمګلر محیب وای کچری د یونان لاره ور باندې او تړل شو نو د اټلی د لارې استعمال بکوي. محیب وای یو پنا غوښتون کې کډوال د یو لس نیم سو ډالرو په ورکولو سره د ترکی او یونان لپولې د سفر کولو یو کوشش کولی شي. داغه په خبره په دغو پیسو کې یو نیم سو ډالره یونانی پولیسو ته د رشوت په توګه ورکوي. محیب وای په پیسو کې نیمه د ترکی مافیا ته ورکول کیږي چې سرحدي سیمه ته پتلون کې سړک سخن نوي او بقایای دی او ملګری په خپلو کې تقسیموي. هغه پنا غوښتون کې کډوال چې دوه نیم زره ډالره ورکول شي په کښته کې له یونانه اټلی ته وړل کیږي. که څه هم محیب څه وضاحت ورنکړ چې دوی په اټلی کې چېرته وړل کیږي، خو د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د رپورټ په خبره د مارچ په 1 یوه کښته چې پکې 22 شامي او سومالی وګړي سپارو د اټلی په اوټرانټو سیمه کې ښکته شوه. محیب دا دعوه هم کوي چې د شپږو ډالرو په بدل کې د کینیډا د غلا ویزې هم خرڅوي چې ورسره پناه غوښتونکي کډوال کولی شي دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسېږي. په استنبول کې د کینیډا کونسلګری په دې اړه څه نه دی ویلي. د اروپای ټولنې او ترکی ترمنځ د شوي تړون له مخې هغه ټول کډوال چې د مارچ 20 نه پس یونان ته داخليږي خو د پناه غوښتنې لپاره د ټاکل شوي اهلیت په زمره کې نه راځي، انکرې ته به واپس لیږل کیږي. ترکی ته د هر شامی وګړي لیږلو په بدل کې به اروپایي ټولنه د هغه پناه غوښتونکي کډوال ټوله خرچه زغمي او له دغه هیواد سره د مالی مرستو د ترکی وګړو ته به د ویزې بغیر سفر سهولتونو ورکولو ترڅنګ په اروپایي ټولنه کې د انکرې د غړیتوب معامله په تیزی سره پر مخ بوتلل شي. ترکی دا ژمنه هم کړې چې پر پولو به قاچاق یا سمګلینګ کموي او انتظامیه یې خلاف ګامونه اخیستل شروع کړي دي. اف پی خبري ایجنس وایي د اپریل په 6 د ترکی د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو خواوشا شپېته پناه غوښتونکي کډوال چې هڅه کوله یونان ته لاړ شي نیولې دي. د ترکی سرکاري خبري ایجنس انادولو خبر ورکړي چې د هیواد پولیسو د پناه غوښتونکو کډوالو قاچاق او د انسانانو غیر قانوني تګ راتګ خلاف یو ځانګړي څانګه هم جوړه کړې ده. په ترکی کې د نړیوال مهاجرت تچارو جنیوا میشتې ویان دی په خبره ډلې د سرحدونو د انتظام پیاوړي کولو لپاره له ترکی، یونان او بلغاریا سره په ګډه کار کوي. دا وایي تیر کال د ترکی پولیسو د 2000 زیات قاچاقبران او تنظیمونکو نیولې دي چې زیاتره د ترکی او شام مجرمان دي.
د افغانستان د لوګر ولایتي شورا غړي وایي ولایتي چارواکو د محکمې له پریکړې پرته په کارتا مامورین او له امنیتي کمانډانۍ سره نږدې سیمه کې د لسګونه کسانو کورونه نړول دي. دوی وایي له مودې راهیسې هلته خلکو ته د کورونو جوړولو اجازه ورکړل شوې وه، نو ولې اوس یو دم دا ودانۍ ونړول شوې؟ د لوګر چارواکي وایي خلکو پر حکومتي او دولتي مځکو ودانۍ جوړ کړی وي او دا چې عدالت ویلی ول چې دا کورونه دی ړنګ کړل سي. نجیب لاولو خیل په دې اړه رپورت لري.
زئی داروی چې دا 1200 تجربه زمکه حکومتي ملکیت ثابت شوی او د ولسمشر د فرمان او د امنیت شورا د پریکړې په اساس په غصب شوی زمکو کې د کورونو په نړولو پیل کړی دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس قریب الله سادات وایي چې د دې کورونو د بدلولو پر مهال اداره موجوده و، نو هغه وخت ول د آبادۍ اجازه ورکوله.
دا مال مونږ غواندو زکه چې کما فیصله وکړي د دولت حق وسی. مونږ په دولت په څنګ کې وړل، مونږ د قانون تابع او د قانون طرفدار او د قانون پیلو کول په خاطر مونږ درې دیلو د غاصب او د فاسد او د هغه پسند کې د هیڅ پسند کې مونږ نه درېګو.
د ولایتي شورا بل غړی حسیب الله سرګزی وای
د رئیس د امنیت ملي خپل سر باندې یا د والی صاحب هدایت ده یا د نورو چارواکو د هدایت ده د ساحه تخریب دی. حال د کورونه موجود دي، خلک پکې اوسېږي او محکمه هم کومه عریضه چې خلکو کړې په هغه کې لیکلي محکمه شاري دي لوګر چې تر هغه د سلاسې محکمې امر نه وي تاسې حق نه لرئ چې دغه ساحه تخریب کړئ.
د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر غیرت د هغه وخت ملکی اپوزي چارواکي هم په دې کار کې ګرام بولي او وایي د هغوی څخه دې هم پوښتنه وشي.
دا په پرانا ورځ باندې جوړ شوی دی. دغه ټول دغه وخت خلک بدی کې شریکان وو، دا مسولین دی هغه وخت والی دی هغه وخت قومندان دی هغه وخت رئیس امنیت چې دا کورونه جوړ شوی دی غوړي ولې خلک پوښتنه نه کوي چې نن دی خوار او بیچاره دی غریب کور راغلی.
بل خو د لوګر دی والی وایند وایي چې د کارتې مامورین په سیمه کې وران شوی کورونه د خار په غیر پلاني سیمه کې جوړ شوی ول او د ولسمشر د 15 غړا فرمان او د عدالت د امنیتي غونډې د پریکړې پر اساس د مینډیا امنیت سرتیر لوخوونه راول شول.
تیرونه د پریکړه وکړه محکمې چې د دولتي زمکه د اوبدغه سیمه کې څومر کورونه نه غیر قانوني کورونه دي او دا باید ونړول شي.
یاد دی چې د چهارشنبه په ورځ د زګونو هغو کسانو د ځای ادارې خلاف لاریون وکړ کوم چې امنیتي منصبونه یې کورونه او آبادۍ نړول دي.
د ملي صوبات پنوم یوې ټولنې په جلال آباد کې د دفتر پرانیستو پر وخت ویلي پر افغان حکومت به فشار راوړي چې د سولې او صوبات راوستو ژمنه پوره کړي. تر ورځ د ټولنې د ننګرهار اتسانګي پرانیستونکي غونډې ته ورغلي مشرانو او فعالانو په خپلو ویناګانو کې ویل دوی د ټولنې له اهدافو مطمئن دي او ملاتړ یې کوي. نور تفصیل د باز محمد عبید په رپورټ کې اورو.
د ملي سبا ټولنه چې مشري د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا په خوانی مشر ضیاءالحق امرخیل کوي کابو یو نیم کال د مخه یې په فعالیت پیل کړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې د غونډو په جوړېدو سره د سولې او ثبات په اړه ولس ته پوهاوی ورکوي. د پنجشنبې په ورځ یې په جلال آباد کې ولایتي دفتر پرانست او په کار یې پیل وکړ. د دفتر د پرانستې پر مهال د ملي سبا ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې د یاد ټولنې مهم اهداف په ګوته کړل.
یو د مهمو اهدافو څخه د ملي سبا هدف دا دی چې صلح لپاره کار وسی، ثبات لپاره کار وسی. یو د مهمو اهدافو څخه دا هدف دا چې په حکومت باندې فشار راوړي، ولسونه متوجه کړي، تر څو هغه وعده چې موږ سره رئیس جمهور کړی و چې زه به امن راوړم، نو بنان موږ باید فشار وارد کړو په حکومت باندې او نړیوالو باندې
په دغه غونډه کې په ګڼ شمیر قومي مشرانو او ځوانانو سربیره د ننګرهار د ولایتي شورا ګڼ شمیر غړو هم برخه اخیستې وه چې د ولس په استازولۍ د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی د ملي ثبات ټولنې له اهدافو ننګه او ملاتړ وکړ.
امرخیل صاحب ځوانانو کې ستاسې دا خوځښت محبوبیت لري او مونږه د مشرقي ځوانان خاصتا په افغانستان کې په نورو ځایونو کې چې زمونږه کم دوستان وي بدون د دې نه چې تاسې مونږ ته ووایا ستاسې د ملي ثبات ټولنه دا به یو منزل ته رسېږي، مونږ به درسره یو انشاءالله.
قومي مشر اجي دل آغا په خپلو خبرو کې وویل هر هغه څوک چې د افغانستان د سوکالۍ او بهبود لپاره راپورته کیږي دوی یې ملاتړي دي.
دا د پښتنو حق دی، دنیا په امید باندې خوړل کیږي او کله چې دغسې حالات راځي موږ به بیا هم د دې خپل حق نه دفاع کوو. هر هغه قدم چې د افغانستان د سوکالۍ او بهبود او آبادۍ په ګټه وي زه د هغې تایید کوم او د هغې ملاتړ یم.
د ملي سبا ټولنې مسؤلین وایي چې دغه یوه غیر سیاسي، غیر انتفاعي او ناپیلې ټولنه ده چې تر دې وړاندې په کابل، خوست، لوګر، کندوز، میدان وردګ، لغمان او کونړ ولایتونو کې خپل ولایتي دفترونه پرانستي او په پام کې لري چې د روان مریض کال تر اخیره پورې تر شلو پورې ولایتونو کې دفترونه پرانیزي سو په دې وتوانېږي چې د سولې او ثبات د راوستو په لار کې ولس د ځان ملګری کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په امریکایي فارن پالیسی مجله کې د چړونکو مایکل ګوګلمن لیکنه خبره شوې. نوموړی وایي د پاکستان په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی خو په هغه هیواد کې د زغدرزی نظریه او نورو مسلو موجودیت یو داسې تضاد پیدا کړی چې شای د نورو مشکلاتو پیدا کولو لامل سي. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
فارن پالیسی مجلې د څېړونکي مایکل ګوګلمن لیکنه خپره کړې چې پکې نوموړي ویلي څو کاله مخکې په پاکستان کې اقتصاد پوهانو شکایت کاوه چې په هیواد کې پرمختیايي کارونه نه کیږي او د لوړو دنګو ودانیو جوړولو ماشینونه نه تر سترګو کیږي. ګوګلمن وایي د په وروستیو کې اسلام آباد او لاهور ته ورغلی و او ویلي دل چې په دواړو ښارونو کې ګڼ کورونه او ودانۍ او مارکیټونه جوړیږي یا جوړ شوي دي. دی وایي د اسلام آباد پخوانی اوسیدونکو ورته وویل د ډیرو ودانیو جوړېدو له کبله نور خپل ښار نه پیژني، معنی دا چې په ښار کې ګڼ ځایونه نوي شوي دي. دی وایي د لاهور دوه پوهنتونونو ته ورغی او هلته یې ولیدل چې په ټولګیو کې ګڼ زده کوونکي ول چې پکې زیاتره نجونه وي. د ګوګلمن په اند دا رښتیا ده چې پاکستان پرمختګ کړی خو په هغه هیواد کې یو شمیر مسالې هم موجودې دي چې پکې یې تر ټولو مهمه د متشددې سخت دریځۍ هغه ده. لیکوال په دې لړ کې تیره میاشت لاهور پر پارک د ځانمرګي حملې مثال ورکوي چې پکې له اویا څخه زیات کسان ووژل شول. د ده په خبره یا خو پاکستان د دې وړتیا نه لري چې د سخت دریځه نظریو مخنیوی وکړي او یا یې غواړي نه. د ده په اند چې په ټوله ټولنه کې سخت دریځي موجوده وي نو د خلکو د سخت دریځه کېدو امکانات زیات وي. مایکل ګوګلمن وایي په پاکستان کې اوس مهال د ناامنیو پېښې کمې شوې دي خو د سخت دریځۍ نظریه پکې موجوده ده. دی د پاکستان په نورو مسئلو کې د تعلیم او روغتیا په برخو کې بحرانونه په ګوته کوي او وایي په هغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچ پر ټیټېدو سربیره د تعلیم او روغتیا څانګې سم پرمختګ نه دی کړی او په هغه هیواد کې د خلکو یوه لویه برخه تعلیم او روغتیا له اسانتیاو بې برخې ده. مایکل ګوګلمن زیاتوي د پاکستان د آبادۍ زیاتره برخه ځوانان جوړوي خو د هغه هیواد د بیلابیلو برخو پرمختګ او په هغه هیواد کې موجودو مسئلو یو داسې لوی تضاد پیدا کړی دی چې ښایي په راتلونکي کې ځوان کول د هیواد پر اقتصاد بار یا بوج شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دو لزرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینز لزرا و سوا شپیت کلو هرسا او ری دلشه.
د باډی ځین اوسیدونکو وایي د تیرو څو کلونو په نامنوي کې یا د کورنۍ غړي یا وجل سوي او یا هم ژوبل سوي دي، خو پر کلونو تیرېدو سربیره ورته حکومت د تاوان پیسې نه دی ورکړي. دوی وایي ځینو کسان ته د پیسو چکونه ورکړل سوي خو چې بانکونو یا دفترونو ته ورسي نو پیسې نه ورکول کیږي. چارواکي وایي هر کس چې پیسې نه دي ترلاسه کړي دوی ته دي ورسي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر جنسای په باړه کې د ترګری په بیلا بیل په خو کې په لزګونه ولسی وګړي وژل شوی او جوبل شوی دي، او ځنې خلک بیا د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د نخټو په محل په مارټر ګولو لګیدل دي. په دې کې د ځنې وژل شوی او جوبل کسانو د کورنۍ غړي وای چې تر اوسه ورته حکومتي معاوضه نه ده ملاو شوی. د باړې یو مشر محبوب خان پر دې مشال ریډیو ته وای چې نام نه پیو پیخه کی دول مسی وجل شوی خو تر اوسه ورته معاوضه نه ده ورکړی شوی.
مامون یو ته وی دی غزان رو باندې ګلابوري شروع کړه ول مسی می ولګیدل تصویرونه که سه اوس مرو سره دی کنه نو ته اوس پورې پس پښتو سیل دور دا او دغه دفترو کې رپورټونه او څه شی وته اوس پورې متایڅ کې سموزه نه لومل شوی. نو موزه وا چې کم حق وي او څه ده دغه رول وی چارو تم له شي.
د باړې کمرخیلو یو بل مشر محمد امین اپریدای وای
پساونو خلک لګې دلې خدا ولا بعضو خلک ولته چکونه راغلی ری اغه ولا دا وی جهنن رو شاو صبر شاو پیسې نه ورکې بدا کین کالونه تیر شول او بعض ولای سره راغلیم نری یا اغه نو مو پدر لبی کوم کمرخیل او تیرا تخته کی د ماکا کې زخمی و اغه چک راغلی رای اغه یو کول و شو چلته چی و رو چی 50000 به سه پړلی اغه لنه ملوویږي. بل حاجی وارث نو می و کوم کمرخیل و اعتراض تختکی نمائندگا و د مکا خودکش په شوی و هغه چکونه نری روغلی. بل حاجی وارث نوم یو هغه کومي مشر نمائندگا و هغه ورزاولای و نو هغه لم شایم نری ملو شوای.
د خیبر جن سید باړې د متاثر شو کورنۍ د مالی مرستې په حق لمو چې کله د باړې پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی ویل چې دا سړي متاثر شوی کورنۍ شته چې تر اوسه ورته دغه مرسته نه د ملاو شوی. خو مونږ په دې لړکی د دوی یو جدا فیرست یو زلبیا فاټا سیکریټ ته لګلای دی او چې څوک دې فیرست نه پاتې وي نو مونږ سره دې رابطه وکړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
د پاکستان دفاعي پیداوار او کارخانو وزارت یوې ادارې په خیبر پښتونخوا کوبلی سیمه کې نجونو او هلکانو ته یو داسې روزنیز پروګرام پیل کړی چې په نتیجه کې یې دوی د پیسو ګټلو جوګه سي. د دې ادارې یوې مشرې تیر ورځ مشال راډیو ته وویل دا پروګرام یې د بې وزله خلکو لپاره پیل کړی دی چې اوس مهال یې داخلي د یکشنبه یا اتوار تر ورځې روانې دي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان د حکومت د پیداوار او کارخانو د وزارت لاندې کارکونکي ټیوزډے کې د تکنیکی یا هنري کارونو د پرمختګ لپاره جوړ شوی کمپنی د یورپین یونین په مرسته د پروګرام د لاندې بخښه 2000 د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو داسې هلکانو جنکو ته د بیلابل هنرونو تربیه ورکوي چې ځان لپاره په خپل خپل سیمو یا کورونو کې بیلابل روزګارونه شروع کړي. د دغه کمپنی یا ادارې ویاند زینت بیبی وایي چې تر اوسه پورې دوی د 6000 نه زیاتو هلکانو جنکو ته چې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا سره تعلق دي دغه هنرونه
دا پروگرام چې زمونږه پورا خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې څومره زنانه او نارینه دي چې هغه غریبانان دي هغه ماشومان ته موږ مفت فنی او تکنیکی تربیتونه ورکو. په دې کې موږ صرف تربیت نه ورکو بلکې تربیت چې کله مکمل شي ختم شي ته هغه نه بس هغه ماشومان موږ چې د مارکیټ لینکیجز هم جوړو یعنی هغه زمونږه کوشش چې هغه چرته نه چرته نوکری ورته ولټو. کم ماشومان چې د هغه داسې غواړي چې موږ تاسو روزګار موږ خپل کول غواړو موږ سره د هغه لپاره پیسې نشته. موږ کوشش کوو چې موږ هغه ته چې کوم بلا سود قرضې دي هغه د مختلف ادارو کورونه راوخل.
عرفان الله چې لکی مروت ضلع یو انجی تکتیکی ادارې مشر دی وای چې لکی مروت کې ډېر غربت او بیروزګاری ده او دوی به په خپل سیمو کې یو شمېر ځوانانو ته دغه هنري تربیتونه وروښایي نو هغوی کولی شي چې ځان له خپل روزګارونه شروع کړي.
مونږ ته د دې کورسانو ډېر زیات ضرورت ده، مونږ لا کوم ډېر غربت دی، هغه سره ډېر زیات چې کوم غزن کې دی بیروزګار دي، مونږ د دې روزګار باندې سي نو مونږ ته د مختلف ټرډونه راکړي دي په کوشش دي دای کنه چې د ټریننګ ورکونه هغه نه بعد هغه مرچې د لینک چې کې دغه نه بعد بیا داسې نه ګرځي کنه مونږ به داسې مداري دي.
د سوات یو زنانه شمع چې هم په سوات کې د یو ټیکنیکل وکیشنل مرکز مشر ده وای چې دا هنرونه د پښتنو زنانو لپاره ډېر ګټور دي.
سوات ماحول داسې دی چې لکه زنانه بهر ته نشي راوته، هغه بهر څه نور څه نوکر یعنی نشي کولی. مونږ لال دي سي کار کوو چې مونږ هلته کې د کمی زنانه زموږ سره دي، مونږ ټرین کو کنه بیا د مارکیټ سره هم لینک کو نو زیات تر دې سه زنانه دي چې هغه په کور کې لکه سړی نشتی ګټي والے کنه نو هغه ډیر زیات مطمئن دي د دې نه ځکه چې په کور د نه هغه ته یو 5000 یا 10000 روپۍ ملاوي کنه هغه دغه لپاره ډیر شي.
دا یاد کمپنۍ ویان وینا تر مخه د پښتونخوا او قبایلی سمو ځوانان هلکان او جنکې کولی شي چې دغه تربیتونو کې داخلو اغستو لپاره دوی د روانې میاشتې 30 منټې یا خو مقامی تکنیکی ادارو سره تماس ونیسي او یا دوی سره نیخ پنیغه د ټلیفوني شمیرې 09152 3509 دوی سره تماس ونیسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو